د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټه غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریه او تجربې په امکونیسی. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندې کولو په اړوند خپل نظریه وړاندیزونه طرح کړل. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په مډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تېرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښه راغلی. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پوهنتون کې وو، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې د دوهم کال محصله وو، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه و چې په ما اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډیر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو لامغه ډلې ناست؟
بله. او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دي ته وهڅول چې تاسو باید شاعر شئ؟ پخوانی شاعری مو لوستې ده، واغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي رسته لغې کول شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره و، د شاعرانو سره، پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شیرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دی غوی شیرونه لوستي دي، غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوې. زما خپل فکر دی، خپل مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د ده شعر بیرته پوخ شي.
ډېر ښه. سپوږمۍ، له کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې یا مستۍ، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې، که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم، او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر همغه شعر و چې ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، او زه او ته ښه جوړېږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه. نغلی سپوږمۍ، ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای ځان 2016. او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې، په البته په نارینه وو کې، ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عبیده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا، چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، دا په انسان تاثیر لري، خپله اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما یې هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوې، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ، دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي، او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نه شي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي کنه. تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ، د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله، حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله، تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون درلود.
شاید علت هم دا و چې خزینه خپل احساس نه سو بیانولای، نارینه و د خزینه په جبه شاعری کوله.
او علت هم بالکل هم دا ده، یو بل هغه روان دغه دودیز سونز چې کوم زموږ په ټولنه کې دی، دا ټول د دې بایس کې ده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شیرونو کې خپل خزینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
اغلی سپوږمۍ کړه، تاسو د خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید ووایي، چې تاسو هم وویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل دروني احساسات مو او هغه مو بیان کړي او وي چا نه وېرېدلې ناستی.
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي، هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله،
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونې د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم، خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده، خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی
مهرباني
یو ورکوټی نظم دی البته سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته سوله زیم سوله داسې لوی دریاب دی چې وی ډک لمرغلرو له یاقوت او لمرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی یې په پښو وې، خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلي وو. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیار کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو، نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرېد او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرېد. فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي، نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راوایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې، خو پښې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کمته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلي وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کېښودل.
د خپل دستکش واخیستلې او اور لګیت یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي 20 درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینکس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانکوین کې د تودوخې درجه منفي 20 وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زور سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزی یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موضوع دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بې لیدې چې له کومې نښې خبر وي، د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ، هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګیت د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټولې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلې لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې او بیا دا لمبې په تور لوګي بدلې شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هیر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د ښه والي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې یوې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل آثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړو.
کم مصر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوالي سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلې. فاکولتې ته رالم مخکې دغه سره مینه وه. نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس وله، تاریخ موضوع منځته راغله، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات وله، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات، فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل پنځه ویشت دېرش کاله اوسي.
استاد، تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی ده دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
ښه، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بعد له روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسه کې را مخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړل چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود. دی وڅنګ نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې تبن هلته تغییر تللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دي، دلته دغه افکار نه دي تطبیق شوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سره وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه یو فرهنګي حرکت ته نه دي سوی. یو آرتست نه سي کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي اثر گذار.
استاد زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړي خو نه منل شوې.
ښه داسې هم نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی وي، د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حیثه کې وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اورېدلې دي، دا ډرامو په حیثه کې ژباړل کېدی، ترجمه کېدی، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حیثه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی، بلاخره دوی ته دوی ادي خل دغه شی ته توجه کوي، وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په ایسه کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار پیسې کې، خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گذار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل، یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراري کار، څه کاري، چادریدار کاري، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې رسم خرڅ شوی، چا اخیستی نه، د دې بیا وادار کېږي د بل بل د مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاته شوی دی، د دې مخاطب بزنس کوي، وایي دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه وو، زه د خپل استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه وو او ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري، اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حیسه کې، د سفر په حیسه کې، د ښه اغوستلو په حیسه کې، د ښه تفریح په حیسه کې، نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات و فرهنګ دی نه، دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکار کولای شئ یو قسمت، اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسو سل نفر نقاش لري، که چیرې 2000 سیلابه شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ، تاسو خلکو ته مبتزل مسایلو څخه دی خطره بللای شي، ا دې خل تاسو یو نفر 2 ساعته یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي، نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گذار وو شي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیری موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، ورته خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسو آینده گرا هست، واړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. حد اقل یو دلته یو نفر پیدا چې ووایي چې هو دا د ښه فکر دی. دلته د فکر موضوع هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته د وخت چې بحث رامنځته کېږي هغه به شاخې لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات وي، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې. داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار و، څنګه کار شوی دی، آرتست څه غوښتي، تر اوسه تر بحث لاندې دی. یا د وانګو کا آثار ته څو چې دی ژوندی چا د داس آثار نه اخیستی، اوس ولې بحث برانګیز شوی دی. نو بنار نه څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي په ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي، د دوی سره مې رابطې سته دي. په تېرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده. چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ورباندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوي تغیرات عادي عقل زه درته ویلی سم استاده، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیاوي چې کوم دي، سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي، دا ټوله یو د بل د تمدن څخه متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نارامه یو، درست دی؟ دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دي، څنګه نه دي راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځی وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې، ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی. نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې. دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي، دا خو و څنګ ته حامی غواړي، دا ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه زه یو سفر ما درلودی ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وقت دی، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریک کولای. نو دلته یملی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به دا خپل رسم خرڅوم، هغه به شارټیست. او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به دا خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بینان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیاتو معرفي کوي، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دوی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرهنګي فعالیتونه کولای شي، دوی حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پورې چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنګ و، چې جنګ یې خپله ټول ټوله نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به د خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لارس. بلان هغه شور د شریعتي خبر دی، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار سي. نو وخت چې موږ په شی په وعده کار وو، خو به هنر نه سونو. هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنا تر د اوسه پورې دغه صفات سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب ته تللی مره، یو ځینې لاس اچي موډرن کار وکړه، ځینې ریئلسټیک کار کوه، موډرن کار کوه، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څوک بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي، دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټیست دی. لیکن زه داسې دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای سم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي، نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاد، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی د دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته. ده ما اکثریت لیدلی دی، دوی ناست دي اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي. او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دی چې دا په دې وابسته دی چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي. که چیرې زما نس وژی دي، زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره یو انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د غو د برکت لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست. دا ستاسو
فطرت څه ده؟
دا ستاسو فطرت څه ده؟ او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی؟ فرض مثال مستې ټوله خلک خوري، اما څنګه مستې خوري؟ کم اوبه مستې، غوړ مستې، درستی دبزه مستې، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده، موږ د چا مخ نه شو نیولی چې تاسو دا کار مه کوئ. کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي، هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ، په پرسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې سته چې خپل تاداب دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برسه سره آشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولای سي، کم ګرم رنګونه دي، کم سره رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې سته. د دې شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکوو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وقتی دا فکر موضوع رازی رنگ ممکن عام خلق اگه سور رنگ سور رنگ ببینی تی نبینی، نو دلتا دا چی دا ستا فکر ستا دید او دلتا کل کل تا فلسفی که شی.
نو استاد دا استاسو لخبرون نظمه برداشت داو چه دیو تیداد کسان دی دا معارت لری چه هنر زدکی یادی که این دا یو کسب بطوق استفاده تیر کولایسی، که فطرتاً دی هنرمند نه وي، دی اوچت اثر نه سي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبېږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی. په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان سته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان سره کار کوي، خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسیش آرتستان.
تاس خلا دیر وقت با کابل کی وسیع پخوا هم دیش میر کی و کدیر
ولا پخوا کم و نسبت و تو ما اوس در سیوی دی داش ما دیش و ولی ممکن تر دیلا دیری اوز نا کارتی چاری ست زبلا آدم از نور دازوانان نی پخبلا کارگاهی استلی دیال تزارنی مصرف کردیم در دیشی هیچ نی